دي 8 ملیارده انسانانو تر ټولو معنوي کس ښکاري. بالاخره په دې ناول کې تیمز ژبه، کرکټرونه، د کرکټرونو د اروایي حالت ترسیم ډیر زیات جالب دی زما په نظر، چې هم د موضوع د لحاظه چې ډیر زیات مهمه او حساسه موضوع دی، او د نننۍ نړۍ د اوسنیو علومو ډیر حاده موضوع دی چې حقیقت څه شی دی، څنګه درک کولای شو، د حقیقت په وړاندې خنډونه څه شی دي، دغه د حقیقت سفر کنه، حقیقت ته، د حقیقت جزیرې ته سفر پکې تصویر شوی چې څومره سخت دی او د څومره کړاوونو نه ډک دی، او هغه کوم عوامل دي چې موږ د سفر نه راګرځوي او زموږ په لاره کې خنډونه او غرونه جوړوي. له بلې خوا د دې ناول تخنیکي برخه، ژبه یې، کریکټرایزیشن یې، او د کریکټرونو د اروایي حالت ترسیم، دا ټول مهم دي، او زما په نظر چې زموږ ځوان ناول لیکونکي ډېر څه ورنه زده کولی شي. امکان دی ولري چې د دې ناول د موضوع سره یا د موضوع د ارائې له طریقې سره او د تیم د تصویرولو د تر سره ځینې لوستونکي جوړ نه وي او د ځینو دپاره د منلو وړ نه وي، خو زما په نظر ادبي اثر یا رښتونی ادبي اثر ډېر د رښتیا او دروغو په تله هم نه تلل کېږي، او بله دا چې ضرور نه دی چې ټولې خبرې د یو اثر سمې وي او یا د ناسمې وي. په ادبي اثرو کې مونږ د یوې موضوع یا د یوې پدیدې په اړه د لیکوال زاویه یا نظر لیدلی شو، دغه نظر ممکن سم وي یا ناسم وي، خو په هر صورت د لوستو وي، او کولی شي چې ډیالوګ ته، کمیونیکیشن ته، خبرو ته او بحث ته لاره هواره کړي. او په دغسې ټولنه زموږ غوندې په یوه ټولنه کې چې خبرې، سوال کول، پوښتنه کول او شک کول جرم دی، زما په نظر دغسې اثار ګټه کوي او لوستل یې بې ګټې نه دي چې هغه خلکو ته شک کول ورزده کړي د پیښو تر شا د علتونو د پلټلو او فکر ور پیدا کړي، او بالاخره لوستونکي دې ته وهڅوي چې ټولې پیښې د یوې زاویې نه ونه ګوري او د متفاوتو د بېلابېلو زاویو نه، د متفاوتو علمی او سینسی نظریونه او د متفاوتو شرایطو نه پیښو ته وکتلی شي. دغه ناول لوستونکو ته دا ځواک ورکوي چې حقیقت ته زموږ ټولنیز، اخلاقي، دینی، فرهنګي او سیاسي نظام ته د متفاوتو زاویو نه وکتل شي او د هغوی په نیمګړتیاو باندې بحث وشي. زما په نظر دغه لویه خبره ده چې یو اثر مو د خوند او د لذت څنګ د دغسې جدي موخو په ترلاسه کولو کې هم راسره مرسته وکړي.
له ډاکټر درمل څخه مننه. د انسان ناپیژندل شوي مخلوق په نوم کتاب تازه په کابل کې چاپ شوی دی. دا کتاب د پانتون استاد عبدالرحمن فرقانی ژباړلی دی. تر دې مخکې دوی د اسلام د مالی نظم یوه څنډه، عملونه څرنګه ثبتی شي، او هنري انځور په قرآن کې کتابونه ژباړلي او خپاره کړي دي. انسان ناپیژندل شوی مخلوق کتاب فرانسوي ساينس پوه او لیکوال الکسی کارل لیکلی دی. دی په 1944 کال کې ومړ. تر مرګ 2 کاله مخکې د فیزیولوژي او روغتیا په برخه کې جایزه واخیسته. د انسان ناپیژندل شوی مخلوق کتابې تر نړیوالې دوهمې جګړې مخکې په اروپا کې له هغو محدودو کتابونو څخه و چې ډېر پلورل شوی. له ښاغلي فرقاني څخه مې د انسان ناپیژندل شوی مخلوق د کتاب د ژباړې په اړه پوښتنه وکړه چې دا کتاب یې له کومې ژبې ترجمه کړی دی.
دا کتاب په عربي ژبه یا عربي ژباړلې دی چې هلته یې عنوان دی الانسان ذلك المجهول.
کومې خبرندوی ټولنې چاپ کړی؟
دا سمون خبرندوی ټولنې چاپ کړی دی. په دې کتاب په رابطه یو اضافي معلومات دا مویم چې د دوه مؤلف کارل الکسس کارل د نوبل د جایزې ګټونکی شوی دی. نو دا کتاب په دوه خاطر باندې ډېر مهم دی چې دا هغه د خپل ژوند په دوه برخه کې مسلکي کوم ژوند چې تېر کړی، هغه تجارب یې راخیستي دي، هغو په اساس باندې د انسان خلقت او د اوسني تمدن حرکت ډېر څه کړي دي، پرتله کړي دي چې کومه هده پورې د تمدن او د انساني جوړښت طبیعي چې جوړ شوی دی کومه از یو د بل سره اړخ لګوي که په دوه کې ستونزې دي. نو ما په ان باندې یو جالب بحث کړی دی. که څه هم چې دا کتاب تقریبا 90 کاله یا 80 کاله مخکې چاپ شوی دی، خو دا ارزښت ډیر ژبو ته ژباړل شوی دی. په دې خاطر باندې په هغو کال چې چاپ شوی دی، د کال تر ټولو ډیر پلورل شوی کتاب دی.
دا کتاب فرخانی صاحب تاسو په څومره وخت کې وژباړ؟
دا خو تقریبا ما په حدود یو اته میاشتو کې وژباړل، او علت یې هم د دو چې ډیر وخت د مونه وخت کړی. کتاب د هغه د لحاظ صفحو د لحاظ دومره ډیر نه و، تقریبا یو سل شپېته اویا صفحو کې ټول هغه شوی دی، بشپړ شوی دی. خو علت یې د دو چې مونه ډیر وخت وخت هغه دا و چې د طبي اصطلاحات په دو کتاب کې چې استعمال شوي وو، اکثره وخت سره زه د ستونزې سره مخ کېدلم چې غوښتل مې هغه مفهوم یې پښتو ژبه کې زر پیدا کړم چې هغه مرواج وي او په طبي ډګر کې هغه پېژندل شوي اصطلاحات وي. نو ځکه مې ځینو ورونو ته چې دو برخه کې تخصص درلوده، لکه ډاکټر ابراهیم شینواری چې موږ د موږ ډېر محترم ورور او ګران ورور دی، په دې برخه کې وګور سره کومک وکړو، بل ډاکټر عبدالقدیر قادری په دو د دوه اصطلاحاتو په برخه کې دی ما سره کومک وکړو. نو یې مونه لږ ډېر وخت وخت
د شاغل فرقانی ژباړل شوی کتاب انسان ناپېژندل شوی مخلوق په امریکا کې د میشت افغان زبیر زلالی په مالی لګښت په کابل کې چاپ شو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
وړاندې په دې خبرونه کې هم شعر لرو هم لنډه کیسه، خو سمدستي به تاریخ ته مخه کړو. په زابل کې اتل سیمې د تاریخي ابداتو په توګه ثبت شوې دي. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعات کلتور ریاست مسؤلان وایي دا تاریخي سیمې د زابل په لرې پرتو ولسوالیو کې ثبت شوې دي. بلخوا د زابل اوسیدونکي د تاریخي سیمو د ساتنې لپاره د تدابیرو د زیاتوالي غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د تاریخي سیمو د غصب، تخریب او تاریخي آثارو د قاچاق راپورونه ورکړل شوي دي. تفصیل زما د همکار پوراپور کې.
په زابل کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست رحمت الله حماد که څه هم په څرګنده توګه د دغه نو سبسو تاریخي سیمو یادونه نه ده کړې، خو وایي دغه تل سیمې د زابل په نوبهار، شملزو، شاجوی او خاکي افغان ولسوالیو کې سبسوي دي. د نوموړي په وینا تازه سبسوي سیمې د هیواد د تیر سوي تاریخ سره مستقیم تړاو لري چې ساتنه او پالنه به یې نوي نسل ته د تیر پاړه د ذهنیت ورکونې تر څنګ د سیلانیانو د ورتګ لپاره هم ګټور وي.
د بستان شنسی کوم غړي چې دلته راځي د وزارت څخه هغه بیلابیل وختونه کې موږ ولسوالۍ ته لیږلې دي. د لې چې زموږ په ریاست کې د فرهنګ ګرځندوی امریت تر چتر لاندې د تاریخي ابداتو مدیریت لرو، دغه کسان مو لیږلي دي، مسلکي کسان، تر څو د زابل ولایت په مختلفو برخو کې په مختلفو سیمو کې دوی د تاریخي ابداتو څېړنه وکړي، ثبت کړي. نو تر دې دمه موږ پرېلی شوي چې نوې او تازه اتلس دانې تاریخي ابدې یا تاریخي سیمې موږ ثبت کړو.
طالب چارواکي وایي د دې نو سبسو تاریخي ابداتو سره د زابل د تاریخي سیمو شمېر 28 ته ورسېدی. بلخوا د زابل اوسیدونکي احمد الله او جمعه خان د تاریخي سیمو د ساتنې لپاره د تدابیرو د زیاتوالي غوښتنه کوي.
په دې کې باید زیاته هڅه وشي تاریخي آثار او سیمې وساتل شي، ځکه دا د هیواد لپاره او زموږ د نسل د نسلونو لپاره د نورو مراجعینو لپاره د بهرنیو سیلانیانو لپاره خورا ارزښت من ثابتېږي.
باید دوی د خپلې سیمې وساتي، ځکه دلته که موږ ته وګورو دلته خارجیان هم راتلی، دا زموږ قوي وطن په د یو مل چې جوړېږي هغه په سیاحت باندې جوړېږي. سیاحین راځي عمر ته، د هغه سرمایه هم ډېرېږي، خلک هم د بل ځای څخه راځي، دغه شي دا ولایت یا دغه سیمې ارزښت ورسره زیاتېږي.
په زابل کې طالب چارواکي په داسې حال کې د اتلس نو تاریخي سیمو د ثبت خبر ورکوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د تاریخي سیمو د غصب، تخریب او تاریخي آثارو د قاچاق راپورونه ورکول سوي دي. د زابل بالاحصار او په دغه ولایت کې د میرویس نیکه کلا هغه مهمې تاریخي ابدې دي چې د نه پاملرنې له امله ځینې برخې ویجاړې سوي او رستربلی د تخریب لګواښ سره مخامخ کیږي.
په زابل کې اتلس سیمې د تاریخي سیمو په توګه رسمن ثبت شوي، خو په دې ولایت کې لا هم د تاریخي آثارو د قاچاق هڅې روانې دي. په روسیو کې د زابل د کلتور او ګرسندوی عامر عبدالولی بشرمل اسدی راډیو ته لقا چاقورن کو څخه د دوو مجسمو د نیولو خبر ورکړ.
د بودایي دورې پورې تړاو لري ځکه مجسمې یا پوت جوړونه تر هغه وخت په افغانستان کې شتون درلود په نور وختو کې نه و. نو الحمدلله د شاجوی ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو د لورې څخه د شخصي خلکو څخه نیول شوي د هغوی کاچاک اولو او د دې سودا شوي ول بیا کاچاک مخه نیول شوي ده تر خپل امنیه کومنني پرې سولې د غوښ خو موږ په همغږي باندې ځینې راوړي چې تسلیم کړي.
په زابل کې یو ملي او یو شخصي موزیم شته. بل لور ته په لوګر کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د دې ولایت د لرغونو سیمو د لیدو لپاره په روسیو کې د یو شمېر بهرنیو هیوادو اتباع هم ورغلي دي. زما همکار سلطان محمد سرور د لوګر د اطلاعات فرهنګ رئیس رفیع الله سمیم د مرکې په پیل کې پوښتلې چې هغه کومې ځانګړې سیمې دي چې سیلانیانې لیدو ته ورمات شوي دي.
لوګر هغه سیمې چې هغه نسبتا هغه د تفریحي ځایونه دي یا داسې تاریخي او قدیمي وخت لري مخینه لري لکه مثلا یو سیمه ده هغه چې محمد عارف ولسوالۍ کې سرخاب سیمه ده یا تاریخي ابدي دي چې کومه نقاشي شوي دي تاریخي د عباس صفحې ولسوالۍ کې مولانا صاحب سیمه ده خوښي ولسوالۍ کې د اپتک سیمه ده دغه سیمه په خروار ولسوالۍ کې کومه تاریخي سیمه چې د کاتر کور ده مرکز کې کوم نوی کاتر کور چې موږ سوخت مخې تثبیت کړی ده او دغه سیمه د برکې بارک ولسوالۍ کې د تخت جم شیر شده اول دکم تاریخی بستانی سیما شده مگر داشت نیه نورم نشه موری اولی عراقی است دی که داخلی و خریج سرلن رجیه دیتا وری را نکیزی
منان رای چه تاسو سنگ پی گئی چه مثلا شمیر دیگو سیلانیان و چه خارج ندرزی یا داخل ندرزی لوگر تا زیاد سوی تاسو پا دوگو سیمو بانی تکت لگو ولی کسنگ چه
نه تکت نه رگی داری خودم را دا شکل دوی رجی سیما تا یا ولی کات بحنی رسط رجی بیدی من پیجازت من نیری مکتوب پاساس من بیدی ارا سوسی لوګر تر دې دي سره په هندي جاجینه دوی سره دی ورته پټنه تر نشي تلای نو دا ته مونږ تدار کی چې خلک یې کمره دي یا تر دې
آی ویلې سوسی په داخلي سیلانیانو د کوم سیمو زیات خلک درغلي او خارجي سیلانیان د کوم هیوادونو
داخلي هم د نږدې ولایتونو کابل او راشي شاخو نور ولایتونو دي نو هتا دی کندار دي نو خلک کمره دي چې وسنه دي کابل خاطر راغلي دي ها خلک چې راځو ته نه راغي ویل کوي چې ویل چې ګلر ویل ته خو مونږ کله نه ویل ته خلک راځي په خارجي اتباو کې بیا خارجي خارجي ته راځي دی نه خلک دي چې د روسي ځینې خلک ته راځي دی او چې نور هیوادونو ست دي کله لندن خلک راځي جرمن خلک راځي مرا هیوادو ور اړ دی راځي نور نشي متفاری خارجي خدای هیوادونو نشي مونږ بیان ورته جات راځي ورو ښه
بل په خپل میدان د رئیس صاحب چې دغه سیلانیان خصوصا خارجان کده سیا داخلان څه سہولتونه ورته لري تاسو د اسوګن لپاره هوټلونه لري کني لري
نه هم د هوټلونو په بحث کې یو زمرغه نه دي د سہولتونه دي جاسوی خودم راځي چې لوګر کابل ته نږدې ولایت دی روزمره راځي تر سره چې سره خپل مکتوبې ما سوري درځي سره کو سماجګر پر دوی خپل سیمه ګوري ریدان کوي ځینې وخت سیمې چې د بشکا کابل ته وړي یا سهار دلته بیا راځي کله چې دوی په ورځ کې خپل کار سره څنګه رسیدي او خورا هم په لوګر کې راځي چې د دوباش ته پاره د سکو سیتو دی پاره یو ټولونو د شنور د شي د سیتو د نه کې مهاسي وي او شش کوین سره دې پاکم کارو کتر څو دې کې سکو سیګم ماش په لوګر کې وځي.
ورستی پښتنه دا چې ځینې سیمې د تاریخي یا لرغونو آثارو بسنی آثارو د محافظت په حق له اندښنې دي خصوصا د مس عینک د دغو سیمو د محافظت لپاره تاسو څومره هلې ځلې کړې یا څومره مطمئنه چې ساتل کیږي؟
مونږ په لابل لورز نشکره اسلامي امارت راغلی دا سیمه چې مونږ ورسواله کې چې کوم دي د امنیت خوندان چې کوم لري دا مدیران دي او دا چې امنیت خوندان دي دا چې شهوارا ته کوم جراسي دي نو سره موږ غواړو وخت وخت باندې د سمن کو د ویشه ته باندې دا کوي چې چې موږ د زوته په لاس او نوري هغه قانې کیندلې نو کې بل داس نو موږ تکان نه ډاډه ما کړی دی ولسم سره همکار په دې وخت کې او مثلا کې هم موږ اوس تقریبا سلګونو ته نه اسکر لرو ته مخاطبین لرو هیڅ څه هم تشویش موجود نه ده او لا هم لکه سره څه پوهی شي شکایت مونږ نه راغلي چې په تاریخي سیمه کې دا شی بستاني سیمه کې چې الله سبحانه کړی بیا بل داسې او مشکل موجود دی نو کامل اطمینان دا موږ باندې مبارک مطمئن یو.
په لوګر کې د طالبانو د اطلاعات فرهنګ رئیس رفیع الله سمی.
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
وړاندې د فیصل ځلاند لنډه کیسه لرو. خو مخکې تر دې د محدثه سندرې شعر د دې په شخ کې
سینه سوی ګرځوم د عشق پر هر تر کوسی ملکور در پدر تو بایللی منی یاد خدای دی مړکه سره لمبه وینن می پور د سوی لسره تل دې دغه سې زموږ سترګو کې اوسی پرې دې نوزی د غرور لدی کمره څه په غم لړلې شونډې کړي خندانې زار دې خکول یاد خندا لدی هنره دغه ځمکه او اسمان به مې خلاف سي که د ځان په اړه وکړمه خبره زه له هیچا ګیله نه کومه ماته هره سخته د راپیخه له باوره اوس حیرانه یمه غم په څه غلط کړم نه نشه خوند راکوي او نه سندره
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو او آزادی رادیو ویب پانه کې اوریدل شي. د لالا په نوم د فیصل ځلان کیسه د دوی په شخ.
د میز له ټک ټک سره مسترګی رڼې کړې، لکه سړی چې په خوب کې راپورته شي. څه مې نه لیدل، خپل سترګو مې زور راوست. د ته مې پام شو، په ټوخي کې یې غږ ورک و، لکه چرګ چې حلال کړی یوازې بدن یې خوځېده. خدای خبر چې څومره وارخطا شوم. خپل کټ مې لاندې راټوپ کړل، دی مې راپورته کړ. په خوله سپین زګ ولاړ و، رنګ یې لکه زندی کړی دی چې وي سپین او تور اوښته و. په خپل ځای کې مې راسم کړ، پیاله مې ورډکه کړه، د چایو رنګ اوښتی و. یو غړپ یې وکړ، بیرته یې راته ونیوه، لکه چې په طبیعت یې نه و برابر. دا مې دوهمه ورځ ده چې په روغتون کې ورسره تیروم. د الکول او درملو بوی له باروتو کم نه دی، نه مې خوراک ته پرېږدي او نه آرام ته. کله مې له ډېرې غوسې سر راباندې وګرځي چې دا پردی بوډا څه په بلا وهې، ګاونډی دې دی نو څه پلار خو دې نه شو. بېرته وله حوله ووایم، لکه ځان ته چې قناعت ورکوم، له ځان سره وایم اوبال لري چې زامن یې وای ولاکه یې تا ته احتیاج کړی وای. په دې خبره مې لږ زړه راسپک شي، د ده څېره هم زور نه راکوي. په ذهن کې راتیریږي څه وکړي، بیچاره مجبور دی، پیرې لورګانې خو یې نه شي ورسره بستر کېدای. زه په همدې سوچونو کې تللی وم، د مې په اوږه لاس راکېښود، له یې وخوځېده. راسره په عذاب مې کړې، سر مې دینه په بڼه ورته وخوځاوه. ده په خپله څو تاره سپینه ږیره کې ګوتې تیرې کړې، د اتاق چت ته یې وکتل. ځواني جارشم، نوم یې جارشم. ما ځان کون پرې واچوه، ستړی او بې خوبه وم. د وسې مې نه کېدل چې بنډار ورسره وکړم. هسې هم ټولې خبرې تکراری وې، یا به یې د زوی او پلار نقل کوه، یا به یې د ځوانۍ ارمانونه کول. سر مې ښکته نیولی و، د خپلې خبرې پسې اوږدې کړې. که په ځوانۍ کې لوی کارونه وکړو، په زړتوب کې به دا ارمان نه راځي چې کاشکې بیا ځوان شوی وای. دا خبره یې لکه د ټوپک مرمۍ به در باندې ولګېده، لکه ما چې پر غوږ وهي. یو ځل مې غوښتل ورته ووایم چې له دې بل لوی کار شته چې له پردي بوډا سره شپه په ویښه تېروې او اوتې به اوتې زغمې. بېرته مې خپله خبره راونیوه، د باندې ووتم. یخ و، د روغتون په انګړ کې څوک نه تر سترګو کېدل. موبایل مې وکاته، د ده د کور له شمېرې څو زنګونه راغلي وو. زنګ مې ور وکړ، د ځوان نجلۍ غږ راغی: هلو لالا جانه. لالا دې اوس ښه دی، سمسور یم. دې وخندل: ته مې مطلب وې، پلار جان ته خو ابا وایو. له ځان سره خجالت شوم، خپله خبره پښیمانی راغله. په خندا مې ورغبرګه کړه: زه هم ګنګس یم جان، تاسو ډېر په زحمت شوی، پروا نه لري، حق را باندې لري. ابا اوس څنګه دی؟ بیخي ښه دی، ټوخی هم مخ په ورکېدو دی. ښه، شکر. لږ وروسته زه او مور هم درځو. موبایل بند شو، فکر مې وکړ زه له کومې خوا لالا شوم، دا نجلۍ بیا څوک وه. د ده مشرې لور خو سمسور ورور بللم، د دو نورو یا ته نه راځي چې کوم نوم یې راته اخیست. په ذهن کې راوګرځېدل، کشرۍ به یې وه، لکه سړی چې په خپله خبره خوښ شي. ناڅاپي مې له خولې راووتل: کاش کی هغه وی. ساعت ته مې وکتل او کمې شپږ وې. د مخامخ دهلېز ایوانر سره ووته، په موبایل کې یې خبرې کولې. ماته یې پام نه و. بېرته ننوتم، ور مې ورو خلاص کړ، د ده سترګې پټې وې، فرهاره یې خود. خپل کټ ته وختم، اوږد وغځېدم. داسې احساس مې کوه لکه د چا انتظار چې کوم. ناراحتي مې ورکه شوه. اوس د الکولو بوی او د ده خرهاری هم بد نه راباندې لګېده.
د افغانستان د اخیری پاچا محمد ظاهر شاه لخوا د نورستان د کامډیش ولسوالۍ اړوند د کمو په سیمه کې د جوړ شوي بڼ ودانۍ د ړنګېدو او په بشپړ ډول د له منځه تللو له ګواښ سره مخامخ ده. دا بڼ او ودانۍ په 1343 لمریز کال کې جوړه شوې، چې هر کال به پاچا د هغه د کورنۍ غړي، یو شمېر چارواکي او کله کله به ورسره بهرني مېلمانه هم ورتلل، او هلته به یې د غرڅانو او نورو غرنیو څارویو ښکار کاوه. د کمو بڼ یو ځل روسانو بمبار کړی وو او بیا له امریکایانو سره په جګړو کې سوځول شوی وو، چې اوس یې لوګي وهلي دیوالونه لا هم ولاړ دي. د سیمې خلک د دې باغ رغول غواړي. روحوله انوري راپور لري.
د نورستان په ختیځ کاندیش ولسوالۍ کې د غره پاړه او د خړ په خوا کې د سیړی او زیتونو د ګڼ ځنګل په منځ کې د افغانستان پخوانی پاچا ظاهر شاه یو بڼ جوړ کړی او پکې یو ښکلی ودانۍ هم آباده کړې وه. هغه مهال یې له رنګارنګ ګلانو معطرې وږمې خورېدلې. په ونو کې بېلابېلو الوتونکو ځالې جوړې کړې وې او زړه راښکونکو نغمو یې فضا نوره هم رنګینه کړې وه. شاه بهر کال دلته د سیاحت او ښکار لپاره راتللو او راتک سره به یې ځایي اوسیدونکي زیات خوښ وو. دیره به یې ګرمه وه. هره ورځ به ورته په لسګونه قومي مشران او ځوانان د لیدلو او خدمت لپاره راتلل. په بڼه ودانۍ کې به د شاه کورنۍ ساتونکي، بهرني سیلانیان او د هغه د ښکار ملګري راټولول. خو له کومې ورځې چې په افغانستان کې جنگونه پیل شوي، دا ښکلې بڼ ودانۍ چې یو وخت د شاه د خوښۍ او د میزې و، د جګړو په یو سنگر بدله شوې وه. چای د ساتنې لپاره جګړه کوله او چای د نیولو او ویجاړولو په خاطر په بمونو او ګولې ویشتله. چې په دې کشمکش کې دوه ځلې ړنګه شوي او شین بڼې د باروتو په لمبو سوځېدلې دي. اوس هم پکې ولاړې سوځېدلې ونې، بوټي او پلوګیو تور شوي دیوالونه پرې د تیرو شوو تیریو او ناخوالو ګواهي ورکوي. د نورستان قومي مشر انجینر محمد عیسا وحدت راته وویل، د جګړې یوې خوا هم د هیواد د نورو برخو په څیر په دې شاهي بڼه ودانۍ رحم نه دی کړی.
دا تاریخي ودانۍ یو ځل د روسانو د یرغل په وخت کې تخریب شوه، بیا وروسته د افغانیت په نوم باندې خیریه موسسه ده دوباره آباد کړه، تقریبا په افغاني شکل سره، او تر 2009 کال پورې دا ودانۍ په خپل ځای وه. چې بیا په 2009 کال نه وروسته امریکایانو او د مجاهدینو د جګړو په نتیجه کې د ودانۍ دوباره تخریب شوې ده، کاملا د منځه تللې ده. یو باغ هم وو چې د چارمغز او انارو او د مڼو ونې پکې وې، چې دا اوس کاملا تخریب ده.
دا بڼ او ودانۍ په شاوخوا تجربه سمکه کې د پوخانی شاه ظاهر شاه لخوا په 1343 لمریز کال کې آباده شوې ده، چې د سیمې د اوسیدونکو په وینا یاد ازمکه شاه په خپلو پیسو اخستی او بیا یې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت د توریزم ریاست ته سپارلې ده. انجینر محمد عیسا وحدت او نور دورستانیان له اوسنیو چارواکو او مرستندوی دارو د کمو یا شاهي بڼ ودانۍ رغولو غوښتنه کوي.
مونږ نورستانیان یو ځل بیا د حکومت نه او هم د بین المللي ټولنې نه دا تقاضا لرو چې د دغه تاریخي ودانۍ د دوباره احیا لپاره لاس په کار شي.
په نورستان کې چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې د کمو تاریخي ودانۍ او بڼ بیا ورغوي. په یاد ولایت کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان آزادی رادیو ته ویل
چې هغوی له جملې یو هم په ختیځ نورستان کامدیش ولسوالۍ کې شاهي باغ شاهي قلعه یا هم د کمو باغ دی. یاد سیمه خپله هم قدرتي ښکلا لري، خو په ځانګړي ډول یاد باغ چې دلته وجود لري د سیمې ښکلا یې څو چنده زیاته کړې ده. د دغه تاریخي شاهي باغ او ورته نور تاریخ ځایونو د بیا رغونې برخه کې مو خپل هلې ځلې کړې دي. مرکز سره مو وخت په وخت دغه موضوع شریک کړې ده او لګیا یو تر څو یادې سیمې او تاریخي ځایونه اولن دولت سره ثبت شي او بیا دویم قدم کې ورغول شي.
په نورستان کې د کمو باغ په څیر نور زیات تاریخي ځایونه شتون لري چې نه تر اوسه د افغانستان په تاریخي اثارو او ابداتو کې ثبت شوي او نه هم د ساتنې او بیا رغولو ته کوم پام شوی چې له امله یې ډېرې د لمانځه تللو ګواښ سره مخ دي.
له همدې راپور سره دا راډیوي مجله راغونډوو. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. شدیوی
جلال